نای افغانستان بر رقم که باشه باید بسازن مدد نگی خود.
سلامت باشین، وقت خوش داشته باشین.
تشکر از شما بوده باشه.
د سهار ته بجیشوی احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات د خبرونه دا وريتونکو هر کله کوم د خبرونه په منځني صفه دولس شپږ نیمه په افغانستان کې خبريشي او د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي. وړاندې هلمند ته ورزو، هلته په جګړو کې تغیرات راغلي دي. حکومتي ځواکونه د ګرمسیر ولسوالي د بیرته نیولو خبره کوي او همدارس د یوې مهمې لارې د پرانیستو ادعا لري. په سیمه کې به د ازادي راډیو له خبریال څخه په دې اړه تازه معلومات ترلاسه کړو، خو لومړی خبرونه له قسیم سولمل څخه.
السلام علیکم، لمړی هم پام وکړی تر دې دمه د مهمه خبرونو سرخطونو ته. د هلمند سیمه ییز چارواکي په دغه ولایت کې د سلګونو وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو ادعا کوي. افغان چارواکو د افغانستان او پاکستان لپاره د داعش د مشر حافظ سعید وژنه تایید کړه. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې په سوریه کې یو روسي سرتیری وژل شو. د هم پوره خبرونه د هلمند والی حیات الله حیات ازادي رډیو ته ویل چې د ناوې ولسوالۍ مرکزي دولتي ودانۍ له وسلوالو پاکې کړې او دا مهال په ګرمسیر کې د وسلوالو د خوځښونو په ځپلو بوخت دي. نوموړي د دې جګړې د تلفاتو په اړه ازادي رډیو ته ویل،
غیر مستقیم او یا په اصطلاح څل فیصد نه دي تایید شوي. هغه راپورونه د سیمې د خلکو د خولې نه وایي چې 215 تنه دښمن په دا څو ورځو کې لمانځه لاړ ده او زخمي ده. ولی هغه راپورونه چې د منګ د منابعو لخوا تایید شوي دي او عکسونه یې وجود لري، 225 کسه دښمن لمانځه لاړ ده. د دغې عملیاتو په ترڅ کې تقریبا د منګ هم 50 کسه د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو هم شهیدان او هم زخمیان لرو ده، 50 کسان.
بلخو دفاع وزارت په خبر پانه کې ویلي چې د کندهار هرات لوی لارې لوی اونۍ بندیدو وروسته د ملي اردو ځواکونو او د کندهار د امنیتي قمندان د امنیت قمندانۍ د ګډو عملیاتو په ترڅ کې بیرته د تګ راتګ لپاره پرانیستل ده. د هلمند پاړه بشپړ جزئیات په همدې خبرونه کې. په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې مشر حافظ سعید د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال رویټرز خبري اژانس ته د حافظ سعید وژل کېدل تایید کړی دی. زاخلوال ویل په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډلې مشر حافظ سعید خان د جولای په 16 نیټه په کوټ ولسوالۍ کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د دې ډلې له څو نورو مهمو قمندانانو سره وژل شوی دی. د امریکا یو دفاعي چارواکي چې د نوم له ښودلې ډډه کول هم رویټرز خبري اژانس ته پرون تایید کړی چې د ننګرهار په ولایت کې په یو برید کې په سیمه کې د داعش ډلې مشر حافظ سعید وژل شوی دی. د حافظ سعید د وژل کېدو په اړه تیر کال هم استخباراتي ادارو راپورونه ورکړي وو، خو وروسته دا راپورونه تایید نسول. څارونکي وایي که چیرې حافظ سعید وژل شوی وي، دا به د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې لپاره چې غواړي په افغانستان او پاکستان کې نفوذ پراخ کړي درون ګزار وي. طالبان حق شپږ پاکستانیان خوشی کړی دی چې هلیکوپټر اونۍ مخکې د لوګر ولایت په ازری ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې وه. د پاکستاني استخباراتي چارواکي مشال راډیو ته ویل هلیکوپټر کې شپږ برمتسوي پاکستانیان او یو روسي لارښود دی. د جمعې په شپه 11 بجې د کورمې په قبایلي سیمه کې پاکستاني چارواکو ته سپارل شوی دی. د چارواکي چې د نوم له ښودلې ډډه کوله ویلي پاکستاني چارواکو 9 وړه برمتسوي په خوندي توګه تسلیم کړی دی. اونۍ مخکې د پاکستان یوې هلیکوپټرې په لوګر کې بیړنۍ ناسته کړې وه. وروسته طالبانو ویل چې الوتکې ته یې اور اچولی او وطنه عملیه یې نیولې ده. افغان حکومت د دې الوتکې د بیړنۍ ناستې په اړه ویلي وه چې دوی یوې پاکستاني هلیکوپټرې ته د افغانستان له فضا څخه د ترمیم لپاره ازبکستان ته د تیرېدو اجازه ورکړې وه، خو په دې اړه پلټنه کوي چې آیا دا هماغه هلیکوپټر وه او که نه. تر اوسه پورې افغان چارواکو او وسلوالو طالبانو د دې برمتسو کسانو د خوشي کېدو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د هم د سیمیو نړۍ څو خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي دوی د روغتونونو څو کارکوونکي د نوو زیږیدلو ماشومانو د غلا او خرڅولو له یوې شبکې سره د تړاو په تور نیولی دي. پولیسو پرون ویل چې د ډلې د پېښور ښار په زیږنتونونو کې نوې زیږیدلي ماشومان پټول او د هغوی پر ځای مړه ماشومان میندو پلرونو ته ایښودل. د پولیسو په وینا غلا سوي ماشومان له 10,000 څخه تر 3,00,000 پاکستاني روپیو پورې پلورل سوي دي. پولیسو ویلي دوی وروسته تر دې دا کسان ونیول چې د وجهې په نوم د دې ډلې د یو غړي په اړه معلومات ترلاسه کړل. د دې ډلې 15 نور غړي هم نیول سوي دي. پولیس همداراز وایي چې نیول سوو کسانو لږ تر لږه د 9 ماشومانو په غلا کولو او خرڅولو اعتراف کړی دی. امنیتي ځواکونو همدارنګه یوه تښتول سوې ماشومه د دې ډلې له منګولو ژغورلې ده. په سوریه کې یو روسي سرتیری وژل سوی دی. دا سرتیری د شمالي قفقاز د کباردینو بلخاریا د سیمې اوسیدونکی یاد سوی دی. د دې سیمې والي یوری کوکوف د جمعې پر ورځ په انسټاګرام کې ولیکل چې اسکر بیژویف په سوریه کې د پوځي ماموریت پر مهال وژل سوی دی. یورو کوکوف وایي دې سرتیری ته د ولسمشر ولادیمیر پوتین په فرمان له مرګ وروسته د زړورتیا مډال ورکړل سوی چې مور پلار ته سپارل سوی دی. په رسنیو کې د سیمه ییزو چارواکو له خولې ویل سوی چې بیژویف قراردادي سرتیری و چې وروسته د جګړې د جګړنۍ تر رتبې ورسید. دوی وایي د روسي سرتیری د مې په 19 وژل سوی دی. له دې سره په سوریه کې د وژل سوو روسي عسکرو رسمي شمېره چې چارواکو تایید کړې 19 تنو ته ورسېده. د روسیې د 2015 میلادي کال له سپتمبر راهیسې د سوریې د رژیم په ملاتړ په دغه هېواد کې د وسلوالو ډلو خلاف عملیاتو کې برخه درلودله. او روسي خبر دا چې اوکراین پر روسیې تور پورې کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته لمن وهي او دلته یې روسي پلوه بلتون غوښتونکو ته د تازه مهماتو او پوځي وسایلو په ورکولو هغوی نور هم پیاوړي کړی دي. د اوکراین پوځي استخباراتي ادارې د جمعې پر ورځ وویل روسیې د اوکراین په ختیځ کې د تماس پر کرښه په پراخه پیمانه پاروونکي اقدامات کړي، خو تور پر اوکراین پورې کوي چې د منسک د سولې پلان نه مراتوي. کیف د اوکراین په ختیځ کې او همدارنګه د روسیې لخوا د اشغال سوي ټاپو وزمې کریمیا سره په لومړی کرښو کې خپل ځواکونو ته د لومړی درجه احضارات او امر کړی دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه پر ورځ د اروپا د امنیت او همکارۍ پر سازمان شغ وکړ چې کریمیا او د اوکراین په ختیځ کې له روسیې سره د خوسیمو پولو ته خپل څارونکي واستوي چې د بلتون غوښتونکو په واک دي. تر دې دوه ورځې مخکې د روسیې د فدرالي امنیت ادارې پر اوکراین تور پورې کړی و چې کریمیا ته خپل کسان د تورستي بریدونو لپاره استولې دي. د روسیې دا ادعا کیف رد کړې ده. دا تر دې دمه خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې بپټور افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام هلمند ته ورزو د جګړو تازه حال درکو. د هلمند په گاوند کې په فراق هم د ازادي رادیو خبريال د جګړې په لومړی کرښه کې له ملکيانو سره شغېدل.
نو ته وګورې سړی چې خود کور ونه ودی راشل شپې زراعت یې ګرځو راسته سو پیاز لرو کښتونه د شفتلو تخمونه لرو.
د اجرایي رئیس ویاند د عبدالله عبدالله ولسمشر اشرف غني احتمالي خبري برخلیک ټاکون کې ګڼي.
نشست غیر میشه طبیعتا یک نشست سرنوشتاز و جدی است، چون ما دو طرف هستیم. حکومت وحدت ملی را به صورت مساویانه شکل دادیم.
تمده چه دا خبری نن تر سرشی دا کنر چارواکی دا راپورون ردوی چه داعش په دغه ولایت که هلی زلی پیل کردی.
تروسه پورې داسې یو موضوع چې د ایشانو دلته فعالیت شروع کړي د کنر په مربوطه ساحو کې تروسه پورې موږ ته کوم خاص معلومات نه دي راغلي.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمې سنل ولو او ستاسو په شخ ثبت شوی پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې اوریدل شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د لشکرګاه په ګډون ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. هلمند ته مخه کوو. د ازادي راډیو خبريال الیاس دایي له هلمند په ټلیفون را سره دی. خبر مو ترلاسه کړی چې افغان ځواکونو د ګرمسیر ولسوالي له طالبانو نیولې ده، یعنی د دې ولسوالي مرکز نیولې. پرون افغان چارواکو په هلمند کې رسنیو ته وویل چې د دې ولسوالي له مرکزه پرته له دې چې جګړه وشي پوښښ شوې دي. الیاس دایي څنګه د ګرمسیر ولسوالي په څه شکل باندې افغان ځواکونو نیولې ده؟ آیا د جګړې په ترڅ کې او کنه بیرته ځواکونه ورغلي دي؟
شبر صاحب سلامونه. دغه زه تاسو سره خبرې کوم. د ګرمچرو سوالي د څه درو انسان په کومه کې چې دا دوه مورغه بلل کیږي د افغان ورکړو او سوال کرنابین د بیلټا بدل کیږي البته کتاب شاره وکړه تیر ورځ په ګرمي وروسته هغه افغان ورکړو چې د ولسوالي او امنیت باندې په ځان کې و د دې ویډي چې کله باندې څه ونور سیمې ټول لاس پټ ما ټول سوال ته پاتې شوې د ریوم د ولسوالي او امنیت کمانډاني په دایي پریشګه چې په دې نن د امنیت کمانډان اکانور کې انتوز د خبر رسنیو ته اتکړیو ولی ورسته تر دوه درې کارتو چې د سیمې خلکو په والله نو سوال د ولسوالي باندې څه پرېدل او نو ما باندې کوم وجود درلودي دلته ولایتي اړې سوال درلو یو شمراغه پولیسي لشکره کې نو سی یو البته د ګرنټل په شتې دی او د نورې لا پیسر کې دی نو دا څه کې دا د ورستلې دی او د ولسوالۍ او مې کوم باندې و د نړۍ ته دوی د چسته د حکومت په لاس کې البته و او دا د ورکم څنګه د څه درو شان چې ما د ولسوالۍ د وډانی په جنوب کې تقریبا د ولسوالۍ وډانی د دې تر څلور شي تر کې موخه لري چې اوس پیلم و چې د بنګلور امریکا سره
دایسب د هلمند نور امنیتی وضعیت څنګه ده د افغان د هلمند ولی حیات الله حیات ازادي رډو ته ویل سي طالبانو ته ډیر درانه تلفات اوشته دي دی وایي سي شاوخوا تر وسو زیات طالبان مرشي او ټپین شوی دي څنګه دغه داوی تر څبري ده د منلو دي
شوارت د طالبانو د رژیم ایرا تیر ورځ خپل ورځ طالبانو یې تر څو احمد درت کړی اما دغه ورته سلطان ارقام چې دولت وکام تاسو په اړه کې ویلي و دا تیر ورځو په دغه کانفرنس کې د پرمو دره د لیبرټین مرکل مغرب مراد او دغه رنګ د کورنل چټ وزارت مرکل عبدالرحمن رحمان خپل د لندن والی او د نورو مسلمانو کې کورنل چټ وزارت ویان چې د کوم کې دا ارقام خلته اعلان سلام د لندن والی د دوهیم سو طالبانو د فکر کار کوم چې د ور چې موږ سره کارتونه موږ سره د نمونه او د دې وزل څو کسانو اټاد راځي چې دې او د پرانسر د دې راغلي څو ښانګې پتا دا د اکان دي څو کوټ ورکړي ورې طالبان راځي احتمال ده چې د مرجبلي سټچ مور غړ د مرجبلي اوس چې تر ټولو دې او شدید خونړي جګړه د واشټ وړاند په نړیوال سوالي ټول اغه وروسته پر شد نړیوال سوالي وډانې څوک توکر ګان شینر وسوال د ان کومندان پر وړاندې باندې راټول سول چې په دې وډانې کې د ورسوال ان کومندان او ملي امنیت مدیر د دې ورسوالې لپاره تر په دې شدید جګړو سره مخ شول د مرکز نه وې تر کومه کوله چې دې کومه کې تاثیرو او د دې بلور په دغه کې چې ورمو ورځ پښه مړه دي او ای بمبارد وو ویل کیږي په دې چې ګور کې بلور لور تر تاسو ته دي خو د سلی خلک د ورسوال په اړه تر پات روسیا هم په هواشي زیات بولي
دایسب دسه اندیشنی شته چې د هلمند ځینی مهمه لارې تړل شي ودی او طالبانو تړلې دي چې د هلمند د کډوالو رئیس ازادي رډو ته وویل سي د دې لارو د بندیدو لامل دوی نشي کولای چې له جنو به ځای شو سره هم راستي وکړي څنګه د لارې مهمه لارې وس هم بندي دي
شمار ته د کندهار د لشکرګاټ د نارفاج د سیمې سپارڅو د د دې د نیو دی رايته تړل شوی وو د دې سړک د پاره تر ورځ د کندهار میشت د واسو می په دې ماتل کولود د هلمند میشت د واسو ته لکه مېوان کولود د غرنګ د جنرال رزق په مشري چې د کندهار نه کوم دان دی او د هلمند پولیسو په مشري عملیات ګډه عملیات وسول چې سم دي چې څو د مخکې ماده عمر زوخت خبر وکړه او دا د هر ډول تر څو مخ باندې لار په منځګر شاسته د خو د دې سرچینې خلاص شوی وي د لارې په وجود کې لاهم تعریف نشته کچون د لارې پر سر شخصي ننن ټول د منځ ته تللي خو تاسو یې بلی د لارې په اړه کې وسلام لاهم هغه موټر تعریف لري چې د کړي به طرف نه دي اما د لارې د خلاصون تر سره په وخت پر د خوراکي یا غیر خوراکي توکو چې د متلې د خوراکي په دې وروستي کې د لارې د بسر په څیر نشي دي کوم معلوم کاروان موټر او اکمالات نه دي شوی دا به ډورې په وجود کې وګورو معلوم وکړو د ورډم په شر کې څه لار تر کوم نه خلاص پر خلاص ته دا او ټوک په دې لار باندې تاګر تکونی
الیاس ته یې مننه د هلمند مرکز له شرکاته د لارو بندیدل او د غلطه په مرکز کې د نړیوالو مرستندوی ټولنو د کارونو محدودیدل د دې سبب شوی چې په دې ولایت کې د روانو سختو جګړو له کبله په زرګونو بې ځایه شویو کډوالو ته لومړنۍ مهمې مرستې ونه رسیږي. له ولسوالۍ څخه مرکز لشکرګاه ته د کډه شویو خلکو د وضعیت په اړه اجمل اند د هلمند د والي د کډوالو د چارو له رئیس نقیب زمریال سره مرکه کړې او په سر کې ترې د نویو کډوالو د شمېر او وضعیت پوښتنه کړې.
امنی له وجه څخه زیاتې کورنۍ د هلمند شهر او لشکرګاه ته را بې ځایه سوي دي. طبعا د بې ځایه کېدو په وخت کې به وضعیت د خلکو خراب وي. موږ درک کړی ده چې د خلکو وضعیت خراب دی. په حدودو کې 3000 کورنۍ بې ځایه سوي دي. عملا زموږ د سروې ټیمه 3 ټیمه جریان لري چې سروې کوي. په حدودو کې تر نن ورځې تر پرون ورځې پورې 602 کورنۍ موږ سروې کړي دي چې په راتلونکي 4 ورځو کې به موږ دوی ته د مرستې لړۍ پیل کړو. او نن مو به مسر د سبا څخه بیا هم 3 ټیم همدغه جریان لري چې سروي وکړي.
دا چې هلمند ته تللې لارې تړلې دي او په لارو کې مشکل دی، تاسو کافي مرستې لارې چې له دغه کډوالو سره مرسته وکړي؟
بلې، یو مسله خو دا چې دبلیو پی موږ سره د غیر غذایي موادو ځګر ټکولی دی. که لارې نه وای بندې سوي موږ به د همدغه کورنۍ ته عجل مرستې رسولي وای. او موږ اماده وو، یونیسیار موږ ته مواد اماده کړي دي، غیر غذایي مواد مو لې فیره ته اماده کړی و، کور دی ودان وي، موږ اماده و دغه توته دا چې لارې بندې دي. د لارو د خلاصون لپاره مو هڅې کړې دي چې د جناب والی صاحب سره مو هم په تماس کې شوي. د جناب والی صاحب هم کوشش پر دغه باندې دی چې هر څومره جر او عجل باید دغه لار خلاص شي چې دغه بې ځایه سو کورنۍ ته. او یو مسله دا چې دبلیو ټی یا یونیسیار نه وي نو به زموږ سره خلک څه کوي؟ هغه په هغه عرصه کې د ای سی ای په نامه او د آی آر سی په نامه باندې چې د نغدو پیسو او نغدو پیسو کومک په نظر کې نیولې وو او درلودلې، هغه زموږ سره اساسي مشکل زموږ دا و چې ای سی ای او آی آر سی چې کوم ورځ صدا مسله پېښه شوې ده، هغه ورځ دا چې دوی کار وکړي و خپل کارمندانو ته اجازه نه ورکړي چې د لشکرګاه شهر ته راووځي. اساسي مشکل چې موږ سره مخ شوی دغه دوه موسساتو د نه هماهنګۍ او نه کومک له وجې څخه موږ د دغو مسایلو سره پېښ شوي یو. نو دا د جناب وزیر صاحب سره مو تماس نیولې، جناب والی صاحب سره مو تماس نیولې، دا چې موږ تر دغه پړاو تیر شو او هر څومره مو ژر کړی دغه بې ځایه سو کورنۍ ته سره مرسته وکړو. موږ په دغه لړۍ باندې اخته یو، هغه مسایل به مورسته موږ د ای سی ایف سره او د آی آر سی سره چون د دې باید زموږ سره په استراري حالت کې کومک کړی وای. دا چې نیو کې هغه به عادي خبره ده او هغه به موږ دغه مسله پیګری کوو.
دا ته وایي چې لاري بندي پاتې شي نو دا خو په کډوالو سربیره په هلمند کې د نورو خلکو ژوندم ستونزمن کی فکر کوي چې تاسو نور سرچینې لري څنور لري چارې لري؟
بلې، اوس دغه مواد دغه 602 ارقام موږ و نور موسساتو ته مور کړی دي. دوی موږ ته وایي چې کچیرې دغه لړۍ دوام وکړي او موږ به نغدي مرسته تاسو ته درغواستو چې دغه 602 کورنۍ ته په اول پړاو کې ورته ورکړي. دا چې دوم پړاو زموږ سروې موږ سر د سبا څخه پیلو چې څومره سروې به کېږي تر بلې هفتې پورې کوشش کوو چې هغو ته مواد او یا نغدي مرسته آماده کړو.
په دې حال کې چې به سره د ډاکټرانو ټولنې هم دغلته خپل کار تړلی، فکر کوي چې روغتیایي اسانتیاوې څنګه دي؟ دغلته شفاخانه یا روغتونونه د دې کډوالو سره د بیړنیو روغتیایي مرستو په برخه کې کومک کولی شي؟
نه دغه هسپتال خو یو چې دا چې په هلمند ولایت کې دغه خدمات هم د هلمند ولایت لپاره کافي نه و چون هلمند ولایت یو غټ ولایت دی. او په دغه حال کې چې د ولسوالۍ څخه هم افراد را بې ځایه کېږي خو بېخي او دوی هم خپل خدمات محدودوي، دا خو بېخي کم دي. زموږ سره د ریاست ساتامې کور ودان موږ ته وویل چې موږ کولی سو د بې ځایه سو دپاره سیار کلینیکونه هغه ساحو کې چې بې ځایه سوي دي سیار کلینیکونه واستو او هغې ته خدمات ارزکو.
د هلمند کډوالو د چارو رئیس نقیب سمریال.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تمه ده چې نن اجرایي رئیس عبدالله له ولسمشر اشرف غنی سره د یو شمېر اختلافاتو پر سر خبرې وکړي. عبدالله د پنجشنبې پر ورځ په کابل کې په یوې غونډې کې پر ولسمشر اشرف غنی سخت انتقاد وکړ. د اجرایي رئیس عبدالله د ویان څرګندونې د نننیو احتمالي خبرو په اړه د اجمل اند پر راپور کې
د ولسمشر او اجرائی رئیس ترمنځ دوه په دوه لیدنه هغه څه چې د عبدالله په وینا په تیرو دریو میاشتو کې زمینه نه ده برابره شوې. د حکومت دواړه مشران به د شنبې په ورځ خپلو کې وغږیږي او پر هغو مسلو به خبرې وکړي چې په دې وروستیو کې د دواړو خواوو ترمنځ د اختلافاتو د زیاتېدو سبب شوي. د اجرائی ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی په دې اړه ازادي رادیو سره په خبرو کې د ښاغلي عبدالله څرګندونې پر ځای وبللې ویل که چیرې په حکومت کې د دوی د شریک چلن بل ډول وای مسلې تر دې ځایه نه رسیدلې. نوموړي ویل د دوی لورې هیله مند چې د دواړو مشرانو ترمنځ به پر هغه مسلو چې اجرائی رئیس راپورته کړي چې د بحثونه وشي. ښاغلی رحیمی وایي دا یو برخلیک ټاکونکې او جدي غونډه ده، ځکه موږ دواړه خونه یو. د ملي والی حکومت مو په مساویانه توګه جوړ کړی او په مساویانه توګه باید په ملي مسلو او د حکومتدارۍ په پریکړو کې دواړه لوري برخه ولري. زموږ هیله دا ده چې د هیواد حالاتو ته په پام به په دې غونډه کې د اختلافاتو د هواري لپاره معقولې لارې پیدا شي او پر هغې به توافق وشي. د اجرائی رئیس ویان مجیب رحمان رحیمی زیاته کړه هغه مسلې او اندېښنې چې عبدالله په خپلو څرګندونو کې راپورته کړي داسې څه نه دي چې یوه ورځ کې پیښ شوي، بلکې دا اختلافات له تیرو دوو کلونو راهیسې دوام لري. تر دې یوه ورځ مخکې اجرائی رئیس عبدالله د ځوانانو د ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې پر ولسمشر انتقاد وکړ چې له ده سره د کتنې لپاره وخت نه لري، د انتخاباتي اصلاحاتو په اړوند مسلو په مهمو دولتي پوستونو او له هغې ډلې د لوی څارنوالو او په بهر کې یو شمېر سفارتونکو د چارواکو په ټاکلو کې له ده سره سلا مشوره نه کوي. خوارګ وایي د ولسمشر په مشرۍ د ملي والی حکومت په پوره حوصله مندۍ د چارو پر مخ بیولو کې په نږدې دوه کالو کې د زیاتو ستونزو سربیره د پام وړ بریاوې لرلې. د ولسمشر اشرف غني ویان د ازادي رادیو سره په خبرو کې د ښاغلي عبدالله د وروستیو څرګندونو په اړه وویل:
په تاسف سره ښاغلی ډاکټر عبدالله د خبرې د دولتداري موازنو او رویې سره برابرې نه وي، ځکه د حکومتوالۍ بنسټ پر قانوني اصولو او ضوابطو ولاړ دی او پر هغه مبنا اجرات کوي.
د ولسمشر غني ویان هم د ډاکټر عبدالله د څرګندونو په اړه ویلي چې ډېر زر به د دې موضوع په اړه جدي او مؤثر بحثونه وشي. بلخوا د ملي والی په حکومت کې د اجرائی رئیس یو مهم لاتړي امرالله صالح خبرداری ورکړی چې که د عبدالله د ټیم غوښتنې ونه منل شي دوی به د حکومت له ملاتړه لاس واخلي. امرالله صالح اسوشیتد پریس خبري اژانس سره په خبرو کې په ولسمشر غني تور لګولی چې په مهمو پریکړو کې یې عبدالله یوې خواته کړی. نوموړي ویلي عبدالله به دا ونه زغمي.
نړیوالو چاپی خپرونو د افغانستان په اړه په خپلو تازه مقالو کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ همدا مسله څېړلې ده چې ولې عبدالله په دغسې حساس وخت کې پر ولسمشر اشرف غني سخت انتقادونه کړي دي. دغو چاپی خپرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ غاڼه کې د اجرائی رئیس عبدالله د وروستیو لانجمنو څرګندونو په اړه په یوه تحلیلي مطلب کې د څارونکو له قوله لیکلي دي چې د نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې چې طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی ښایي په افغانستان کې سیاسي کړکیچ نور هم پراخ کړي. ځینو څارونکو ورځپاڼې ته ویلي ډاکټر عبدالله یوازې د ملي یووالي په حکومت کې دننه نه دی منزوي شوی، بلکې حتی خپلو پلویانو یې هم لاس ترې اخیستی. څارونکي وایي د عبدالله توندې څرګندونې په داسې حال کې چې وسلوال طالبان د پرمختګ په حال کې دي دوی ته حیرانوونکې وې، ځکه حتی ده په خپله هم اعتراف وکړ چې حکومت نه دی توانېدلی د هغو سرتیرو مړي ومومي چې له یوې اونۍ راهیسې په هلمند کې طالبانو محاصره کړي. نیویارک ټایمز د سیاسي چارو د کارپو هارون میر له قوله لیکي چې وایي ښاغلی عبدالله د 2014 کال په لانجمنو انتخاباتو کې د جمعیت اسلامي په مرسته او ملاتړ پرمختګ وکړ، خو د نوموړي په وینا وروسته له دې چې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو او د واک له ویش سره یې موافقه وکړه پلویان یې ترې ناامیده شول. ښاغلی میر وایي په دې وروستیو کې د عبدالله پلویانو پر نوموړي له دې کبله انتقاد کاوه چې د ولسمشر اشرف غني د ځینو اقداماتو په وړاندې هیڅ راز مقاومت نه کاوه. نیویارک ټایمز د هارون میر له قوله زیاتوي چې عبدالله د جمعیت کاندید و خو ویې نه شو کړی چې په سم ډول د دې ګوند استازیتوب وکړي، او د میر په وینا اوس به د هغه لپاره ډېره ناوخته او ګرانه وي چې بیا د خپلو پلویانو ملاتړ ترلاسه کړي. ورځپاڼه د شنبې په ورځ د ولسمشر او اجرائی رئیس احتمالي کتنې ته د اشارې په ترڅ کې لیکي ښاغلی عبدالله هیلمن دی چې ولسمشر به په واقعیتونو پوه شي او منطقي عمل به وکړي، ځکه لکه څرنګه چې ده په خپله انتقادي وینا کې ویلي د کیک او کلچو په ورکولو سره د خلکو د غولولو وخت نور نو تیر شوی دی. اکونومیست مجله په خپله پرونۍ غاڼه کې په افغانستان کې د نجونو لپاره د یو نوي پوهنتون د پرانیستو په اړه یو مطلب خپور کړی. او لیکي د دې پوهنتون بنسټي خودونکو عزیز امیر هغه مهال چې ځوان و خپل مور د هغې ناروغۍ له کبله له لاسه ورکړه چې علاج یې ممکن و، ځکه مور یې نه غوښتل چې د علاج لپاره یو نارینه ډاکټر ته ولاړه شي. ورځپاڼه لیکي عزیز امیر چې د زړه ډاکټر دی د مورا په نوم په کابل کې د نجونو یو پوهنتون د دې لپاره جوړ کړی چې نجونې په طبي برخه کې زده کړې پکې وکړي. خبرونه لیکي مورا د افغانستان یوازینی پوهنتون دی چې د نجونو لپاره ځانګړی شوی. مجله د مطلب په پای کې لیکي که څه هم افغان حکومت وایي اوس مهال د نږدې 2.5 میلیون نجونو په ګډون 8 میلیونه ماشومان او ځوانان په افغانستان کې په زده کړو بوخت دي، خو اکونومیست لیکي چې په افغاني ټولنه کې کورنۍ نجونې نه پرېږدي چې بلوغ ته رسیدو وروسته له هلکانو سره یو ځای زده کړې وکړي.
کلاس دی سی کلینیکونه دی انزه کلینیکونه سی
پسیکا که هم اور بدون شک مثبت تغییرات را
دی پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کام کوي نه دی مکرای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد ستاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 4 تر 5 بجو.
ل آزادی رادیو په کونړ کې امنیتي مسولان وایي په دې ولایت کې د داعش وسله والې ډلې نظامي فعالیتونه نه دي تر سترګو شوي. که هوا هر ځای راښکاره شي دوی به ورته د ننګرهار په څیر ځواب ورکړي. مخکې داسې راپورونه خپره شوي وو چې د داعش ډله چې کله په ننګرهار کې وځپل شوه د دوی ځینې وسله وال د کونړ خواته واوښتل. له کونړه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
په کونړ کې امنیتي مسولین وایي د ولایت اوسیدونکي نور له جنگ جګړو او د وسلوالو ډلو له فعالیتونو په تنګ شوي او نه غواړي چې یو ځل بیا یې په کور کلي او سیمه کې جنګونه او وژنې پیل شي. د کونړ امنی قومندانۍ مرستیال سید مقصود پاچا ازادۍ راډیو ته وویل تر اوسه یې په کونړ کې د داعش وسلوالې ډلې د نظامي فعالیتونو په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه کړی.
موږ خو د خپلو سرګرو ادارو سره په حماس کې تر اوسه پورې داسې یو موضوع چې د ایشانو دلته فعالیت شروع کړي د کونړ په مربوطه ساحو کې تر اوسه پورې موږ ته کوم خاص معلومات نه دي راغلي. شاید څه چې البته دوی غواړي چې کونړ ته راشي او واقعي اخلي دي. دا چې موږ سرګرو ادارې اوس هم په دې کوشش کې دي چې د دوی موقعیت تثبیت کړي.
هغه وایي یو وخت ورته داسې راپورونه را رسېدلي وو چې د ننګرهار له لالپوري او ګوشتي ولسوالیو د داعشیانو یو شمیر غړي د خپلو کورنیو سره یو ځای د کونړ سرکانو ولسوالۍ شونکړې سیمې ته راغلي. د امنیت قومندانۍ مرستیال وایي که هر ځای کې د داعش په ګډون هره وسله واله مخالفه ډله سر راپورته کړي دوی به یې د ننګرهار په څیر وځپي.
کچېرې موږ په ده باندې پوه سو چې د داعش وسله والو ډلو د کونړ په ولایت کې مسلحانه فعالیت شروع کړي نو موږ د کونړ ولایت ټول امنیتي او نظامي قطعات چې دلته وجود لري په یو همغږۍ سره د محاربې لپاره چمتووالی لرو او دوی ته به
څو ورځې وړاندې په کونړ کې دینی عالمانو او قومي مشرانو هم په یوه غونډه کې پریکړه وکړه چې نور به وسله والو ډلو ته په خپلو سیمو کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. په کونړ کې امنیتي مسولین په داسې حال کې یادې خبرې کوي چې تیره ورځ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د غوس ملاتړ ماموریت قومندان وویل چې داعش یا د اسلامي دولت ډلې په ننګرهار کې سخت ماتې خوړلې او اوس یې د ځان ساتنې لپاره کونړ ته مخه کړې ده. تر اوسه داعش یا د اسلامي دولت ډلې د نړیوالو ځواکونو د غوس ملاتړ د قومندان د دعوې په اړه څه نه دي ویلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
حاجی شمس الحق له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي له حکومت هیله کوي چې د جګړې له عمله له بي ځای شوی سره کومک وکړي. محمد قاسم ځواک هم په خپل اس ام اس کې همدې موضوع ته اشاره کړې ده او لیکلي دي چې په هلمند کې نږدې 1.5 زره کورنۍ بي ځای شوي دي او وضعیت خراب دی. عرفان لکندهار لیکي د میرویس روغتون نظافت ته پاملرنه نه کیشي او ډاکټران په ناروغانو پسې سم نه ګرځي. دی بیا هیله لري چې دا ستونزه هواره شي او له چارواکو غواړي چې جدي توجه ورته وکړي. میرامشاله ګیلانه لیکي لاغو سرتیرو مننه کوم چې د لارو د خلاصېدو لپاره زیار باسي. فتانه عثماني او اقرا عثماني له زابل لیکي چې په هلمند کې چارواکي د طالبانو د تلفاتو په برخه کې مبالغه کوي. ولی جان لغزنی لیکي د هلمند والی وایي چې 200 طالبان وژل دي. دا څومره طالبان دي؟ البته د هلمند والی نه دی ویلي چې 200 طالبان وژل شوي دي. دی وایي چې د طالبانو تلفات دومره ته رسیدلی دي، یعنی زخمیان او مړي دواړه دومره ته رسیدلی دي. عبید الله له کابل لیکلی دی، هیله ده چې د ډاکټر عبدالله و شفنی ترمنځ نن د خبرو په ترڅ کې ستونزې هوارې شي او کوم اختلافات چې دي هغه یو اړخته شي. قاسم بیا له کابل لیکلی دی چې د اجرایي رئیس او د ولسمشر ترمنځ اصلا اختلافات ډیر جدي نه دي، او که چیرته جدي وي ولسمشر باید پریکړه وکړي. اتنیمی بجشت وی لند خبرونه لقسیم سولم التسخور.
د هلمند والی حیات الله حیات وای چې د ناوې ولسوالۍ مرکز کې دولتي ودانۍ له وسلوالو تصفیه کړې او دا محل په ګرمسیر کې د وسلوالو د خوځښتونو په ځپلو بوخت دي. په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې مشر حافظ سعید د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په بریک کې وژل سوی دی. دا خبره په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال رویټرز خبری اژانس ته تایید کړی. طالبانو غشپش پاکستانیان خوشی کړی دی چې هلیکوپټر اونۍ مخکې د لوګر ولایت په اسره ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې وه. پاکستانی چارواکي وایي دوی د روغتونونو څو کارکوونکي د نو زیږیدلو ماشومانو د غلا او خرڅولو له یوې شبکې سره د تړاو په تور نیولې دي. په سوریه کې یو روسي سرتیری وژل سوی دی چې ورسره په سوریه کې د وژل سوو روسي عسکرو رسمي شمیره چې چارواکو تایید کړې 19 تنو ته ورسېده. او اوکراین پر روسیه تور پورې کړی چې د دغه هیواد په ختیځ کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته لمن وهي او دغلته روس پلو بلتون غوښتونکو ته د تازه مهماتو او پوځي وسایلو په ورکولو هغوی نور هم پیاوړي کړي دي.
د فراه ولایت په پشت رود ولسوالۍ کې له نږدې 300 ورځو راهیسې جګړه روانه ده. په دغې جګړې کې کابو اتیا تنه د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي او تر 2000 زیات کورنۍ بې ځایه شوي دي. زموږ خبریال احمد شاه فطرت دغې ولسوالۍ ته سفر کړی او په دې اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی.
د فراه پشت رود ولسوالۍ چې یو ګڼ میشته سیمه ده، خو اوس دلته یوازې د ډزو او توپونو غږونه اورېدل کېږي. د پشت رود ولسوالۍ پر لوري چې هلته اوس هم چاڼیز عملیات روان دي، پر لاریو د لارې په اوږدو کې هم راباندې کله ناکله ډزې کېږي، خو موږ خپل تګ ته دوام ورکوو ځکه دا ډزې افغان سرتیرو ته عادي خبره شوې ده. د لارې پر سر د ماین ګواښ هم شته، خو موږ خپل تګ ته ادام ورکوو. له نیم ساعت وروسته د پشت رود ولسوالۍ مرکز د چین کلي ته رسیږو. نور نو مخته نشو تلای ځکه د جګړې لومړۍ کرښې ته رسیدلی یو. دغه سیمه د فراه د ښار څخه کابو 40 کیلومتره لرې ده. دلته افغان ځواکونه د دولت د وسلوالو مخالفانو سره په سخت جګړې بوخت دي او هرې خواته د ډزو آوازونه اورېدل کېږي. موږ هم د افغان سرتیرو سره کله ځان د یوه دیوال او کله هم د بل دیوال شاته پنا کوو. د دوکین او گجکین کلی د جګړې اصلي مرکزونه دي. دلته ډیر کورونه په بمونو ویجاړ شوي او هیڅوک هم نه تر سترګو کېږي. ټول خلک د خپلو کورونو څخه بې ځای شوي دي. په سیمه کې 2-3 تنه ملکي کسان په ناڅاپي ډول را پیدا شوه او شکایت یې درلود چې د دوی کورونو څخه د ملي اردو سرتیرو د مورچل په توګه کار اخلي. دوی وایي چې ټول اصلي جګړې خوړلې او نور باید جګړې ته د پای ټکی پرېښودل شي.
مسلمانان
د افغان سرتیرو تر څنګ دولت وسلوال مخالفان هم په ډیرو کورونو کې ځان ته مورچلې جوړې کړې دي. د جګړې شدت کله زیات او کله هم راکم شي. کله چې جګړه راکمه شي فکر کوي چې سیمه یو لوی خاموشي په سر اخیستې ده. نن د جګړې او چاڼیزو عملیاتو 12 ورځ ده، خو بیا هم افغان چارواکي دا عملیات بریالي بولي. د فراه امنیت قمندان توریالی عبدیانی وایي چې عملیات ځکه ورو مخته ځي چې په سیمه کې ملکي کسانو ته زیان ونه رسیږي.
مکمل هم زموږ امنیتي ځواکونو
په وضعیت باندې مسلط دي او ورو ورس کورس د خیره وضعیت خکېږي. خدا جنگ لک زمانگیر ده، هغه په دې خاطر چې زمونږ ځواکونه په ډېر احتیاط سره عملیات وړاندې وړي.
د دغه جګړې په ترڅ کې تر اوسه د درو ملکي کسانو د وژل کېدو خبره تایید شوې، خو دواړه لوري بیا یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي. په فراه ولایت کې دویم پل لیوا قماندان میر اسدالله کویسانی چې اوس هم د جګړې په ډګر کې دی، وایي چې په دې جګړې کې تر اوسه تر اتیا زیات د دولت وسلوال مخالفان وژلي دي.
87 نفر دشمن کشته شده و 120 نفر دشمن تلفات داشت. بدون عملیات بسیار وسیعی که ما دیروز از شب یک قسمت از گشتین تسعه و تلاشی کردیم.
لبلی خوابی دولت وستوال مخالفان ویان قری یوسف احمدی دغه جګړه خپل د عمری عملیات یو برخه بللی او رسنوی ته ویلی چې په ترڅ کې ترافی زیات افغان سرتیری وژل دي، خو امنیتي چارواکي بیا دا خبره نه مني. کابو 2000 کسان هم په دغه ولسوالۍ کې خپل ځایونه څخه بيځای شوي دي. بيځای شوي کسان کلیوي خو د جګړې د شکیل غواړي چې د جګړې د ژر پای ته ورسوي، خو لبلی خوابی اړین مرسته هم اړتیا لري. د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختار وایي چې باید د زیانمنو کورنیو سره عاجل مرستې ترسره شي.
ابتدایي کومکونه وسي، دغو مواشي، دغو مالونه، دغو کورونه ټول پاتې شوي دي. زموږ په دې نتیجه کې همیشه زموږ امنیتي قوتو چې همیشه کوشش کړی دی چې ملکي خلکو ته تلفات وارد نه شي.
د فراه ولایت پر شور ولسوالۍ چې اوس د جګړې په غېږ کې سوځي، تر ټولو نورو ولسوالیو دغه ولایت مرکز ته نږدې پرته ده. دا چې کله به د پشور ولسوالۍ څخه د جګړې ټغر ټول شي، دا به د چارواکو کړنو او د زمان رحم ته پرېږدو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې آزادی او اوریدونکي پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپروو، خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. د برازیل په ریو دی جینیرو کې د اولمپیک په نړیوالو لوبو کې د افغانستان درې لوبغاړو نه یوازې کوم مډال ترلاسه نه کړ، بلکې د لوبو په لومړیو پړاوونو کې آوټ شول. خو د امریکا د متحده ایالاتونو نوم سږ کال د مډالونو د ګټونکو هیوادونو د فهرست په سر کې دی. چین او جاپان په وار سره په دوهم او دریم مقام کې دي. راځئ وګورو د اولمپیک مډال، هغه څه چې افغانستان سږ کال ترې محروم دی، د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لپاره څه معنی لري. احمد تکل درته وایي چې دا مډال هغو کسانو ته چې ګټي یې په خپلو هیوادونو کې کوم امتیازونه ور په برخه کوي.
د پښتنې ته چې د اولمپیک د مډال ګټونکي پر ویاړ سربیره نور څه ترلاسه کوي ځواب ویل یو څه ګران دی، ځکه دا امتیازونه په ټولو هیوادونو کې یو شان نه دي. هغو ورزشکارانو ته چې د اولمپیک په نړیوالو لوبو کې مډال ګټي عموما نقدي امتیازات ورکول کیږي، خو اندازه یې په هر هیواد کې توپیر لري. د مثال په ډول په جرمني کې هر ورزشکار ته چې د اولمپیک د سرو زرو مډال وګټي 40,000 یورو جایزه ورکوي. په امریکا کې د اولمپیک په لوبو کې د سرو زرو د مډال په بدل کې 25,000 ډالر ورکول کیږي، او امریکایي لامبوزن مایکل فیلپس ځکه ډیر نیکمرغه دی چې تر دې دمه یې د سرو زرو 22 مډالونه ګټلي او وایي چې نورو ته هم سترګې په لاره دی. خو پوهیږي چې د اولمپیک د مډال ګټونکو ورزشکارانو ته تر ټولو زیات مالي امتیاز داسې یو هیواد ورکوي چې نه کوم ابرځواک دی او نه اقتصاد د نړۍ له شتمنو هیوادونو سره مقایسه کیږي. د هیواد آذربایجان دی. د فرانسوي رسپانې لیفیګارو د راپور له مخې د آذربایجان دولت د سرو زرو د هر مډال ګټونکي ته 4.5 لک یورو جایزه ورکوي. ځینې هیوادونه د مډال ګټونکو ورزشکارانو ته د نغدو پیسو ورکول مناسب کار نه ګڼي، ځکه نظر یې دا دی چې دا ورزشکاران له یوې خوا له اقتصادي پلوه ښه ژوند لري، او له بلې خوا دا نظریه هم شته چې د اولمپیک د مډال ارزښت په پیسو نشي اندازه کېدلی. په ایران کې د اولمپیک د سرو زرو د مډال ګټونکي ته د سرو زرو یو بوټ چې ارزښت یې د 25,000 او 10,000 ډالرو ترمنځ دی، او د سرو زرو 300 سکې چې هر یوه یې 300 یورو ارزښت لري جایزه ورکول کیږي. په برتانیا کې د اولمپیک د سرو زرو د مډال ګټونکي ته د نغدو پیسو ترڅنګ دا ویاړ هم ورکول کیږي چې پر پوستي ټکټونو یې تصویر چاپیږي، هغه امتیاز چې د ملکې لپاره ځانګړی دی. ښایي منلې یو څه ګران وي، خو په یونان کې د اولمپیک د سرو زرو د یو مډال ګټونکي ته د جایزې په توګه یو خر هم ورکړل شوی. په 1896 کال کې سپیریډون لویس د ماراتون منډو د سرو زرو مډال وګاټه او د خپل غوښتنې له مخې د کراچۍ یو ښار د ډالۍ په توګه ترلاسه کړ. د سپیریډون دا غوښتنه ښایي ډېره خندونکې ښکاره شي، خو یو سلو شل کاله مخکې یوه په زړه پورې او مناسبه جایزه وه، ځکه دې ورزشکار په عین حال کې دوه نورې دندې هم درلودې، هم شپون و او هم سقاو. نو یو سقاو ته تر دې بله ښه ډالۍ به څه وای؟
آزادی او اوریدونکی،
وړاندی کوونکی اجمل تورمان.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او د ازادۍ او اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو سلامونه او نیک هیلې می ومنې. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو، بیا هم زه اجمل تورمان د دې خبرونه په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې ما، او باید وایم چې دغه خبرونه د طاهر روشان په همکارۍ سره تاسو وړاندې کوم. دوستانو، په دې خبرونه کې هم ستاسو ګڼ پیغامونه راستلي. لومړی به دا پیغامونه واورو چې دوستانو په خپلو پیغامونو کې څه غوښتي دي.
السلام علیکم. زه اټکم هغه حقیقتونه چې ما ترلاسه کړی دي. د لوګر ول دي اندر پولیس والے کې چې د تورمخې پنجپی کوم چرلکه ناشته کړی و، هغه دا وجه دا دو ایلتی دا و چې دا روسیه ته نه روانه، په ننګرهار کې د ایشته درون تلپات و وختل خان تورمخې پنجپای غواړي د درې ورځې کې دا چرلکه راځي د لوګر په اندر کې دي. دایښت مسران رېوري دایښت نوی اکمالات کې وی غوړ چې په اذره کې ورته ځای جوړ کین. دا د پیخ رامن څه شدا روغ وایي دا د ترخګر د اکمالات چورلکې دي.
السلام علیکم. ازادۍ رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه مې کې دې وړاندې کوم. محترم، او چې د ازادۍ اړیو بل سوال کې کوم جنگونه شوی دي؟ خنۍ پوسټې نه جنگ ورو بکی لګیدلی، طالبان لګیدلی، هیڅ راپور نشته. آل چاته چې زیان ورسیږي کوم جنگ وشي، هیڅ راپور نشته. د کلو خلکو ته کوم تکلیف ورسیږي چې غاغوان اورېدو. زه غواړم چې د ازادۍ رادیو ته د ازادۍ ولسوالۍ د سرحد نه کوم راپور چې ازادۍ ولسوالۍ مکمل راپور ازادۍ رادیو ته زه ورسوم. د ازادۍ رادیو د لارې ټول خلک په دې پوه شي.
السلام علیکم. دا څنګه نظامی تړون دی؟ د امریکای چې موږ سره ستراتیژي تړون نیم ځکړې دی، هغه کې داسې ویل شوی چې د چا په هرین تجاوز وشي موږ به د ساتنې دفاع کوو. اوس خو د پاکستان نه داعش راځي، طالب راځي، دوی څنګه عملیات نه کوي؟ السلام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې یم. الله جل جلاله دې وکړي چې زموږ د پیغام نشر شي. زموږ د عوامو او غریبو افغانانو د خلکو لخوا نه دا درخواست دی، د ازادۍ رادیو ته چې زموږ د پیغام نشر شي، چې افغانستان د دولت او د حکومت ته په دې اړه چې زموږ په کال کې په سلونو په زرګونو موږ فارغان کېږو، د دولسم او د څوارلسم او د شپاړسم نه، د دوی هېڅ کار او وظیفې نشته چې دوی په کومه وظیفه یا دنده باندې ودرېږي. څنګه بیا قصه ګرځي او د ټاکو څخه په خپل باندې دولسم نه فارغ شوم. باندې پنځم کال دی چې زه په خپل د ټاکې د دیالۍ مسؤلۍ چې ګرځم کار کسب نشته. د دولت انتاجوان او طاقت نه لري چې دغه شان د خلکو په کار وګمارل شي او د خلکو له وظیفې او کار او دنده وته وسپاري. د پاکستان حکومت څخه جیفونه ولګول، شناختکارتونه والا دزي راځي خو تذکیري والا نه پرېږدي. هم د تذکیري والا څه شي؟ پاسپورټونه دغه شان مشکل دي. 15,000 or 16,000 افغانۍ زموږ د وسیلې کېږي چې دغه څه کوي. بېکاره بېکسه کار کسبه نشته. دولت نه زموږ دا غوښتنه ده او دا هم تقاضا ده چې موږ له بعض ملکونو داسې یو پروګرام جوړ کړي وزیر له خلاصې چې لکه نور ملکونو نه چې پاکستان او نور ملکونو نه په زرګونو خلک تلکونو خلک روان دي بار ممالکو ته. اول ته ژوندونه او کسبونه خپل کاروبار روان کړي دي، پردي ملک او د پردي ملکونو د مشتاقۍ نه خلاص دي. زموږ د دولت نه دا غوښتنه چې زموږ د ځوانانو د کار زمینه او د کار اصولونه برابر شي. وسلام. الله خوشاله آباد لره.
السلام علیکم زه دی ازادی رادیو کارکونکو او دونکو ته سلامونه وایم بعد له سلامه هغه له اشرف غنی احمدی نه لګی سی مهاجرین او ته نمبر معلومه هي هر ماجر د پګورمنګ دی سرپنا جای نه لرو هر ماجر د پخپل ولایت ورکی ګوسوندرا دی مهاجرین او سرګوټه دا دا غاسبینو غصب کو او د کابل ولایت ارزنکما دی ګوسوندرا او توای د مهاجرینو سرګوټه د مهاجرینو بنوم سرګوټه دا مهاجرینو وزیر نه هنه کی
السلام علیکم زبر کندهار ولایت میوان ولسوالی څخه ولی خبرې کوم وروره زموږ د کندهار ولایت د میوان ولسوالی کې وروره د غنم دوه دریم ورځ ده چې وسن دادی زمانہ وسات بجی دی اتنی بجی دی د سار د دا وز د توس بیا د شتار پر یورور تنځ دی کشپر دی کدرلس پر دالی دی سټو پنه دی غرزول دی یورور زمش کو کورو چې مشلین ورور د زمش سال دی تسوی زمش په البنی یو رحم یو د غنه کوي زمر د مرد د افغانستان خلک یو کده بل ځای خلک د ازادي رادیو د کارکون سیمه دا ګلاد بل اتی لزنه جنلرم دا ګلې مې د چزما پیغامونه د سر زمش پیغامونه نه نشریه او د کومندان صاحب حجاز رازق صاحب سیمه دا اله ورزود د میوند رسالی کی د د اړیو قرارګا ده د ملي ورته قرارګا ده دغه دغه ونه راغورځي په ځمج په خدای سره قسم کې ازمره کوروس یا چک پښتوی دی ولکه په خاص چک پښتوی دی دا وس سال دی وروه دا وس پر موږ باندې سال دی د جنگ خاطر نه غورځي جنگ خاطر موږ سره د شپږ کیلومتر خاطر موږ د جنگ خاطر نه غورځي طالبان خاطر نه غورځي پرولس باندې راغورځي که موږ د غالي نه مرته وای شي او زیاده دغه سی او کورونا راخلي په وروه پاجزو کې مشلي کابل اوره د دې د نه اجزه زخمیان کړي موږ ولکه دا او چې ورغلی وای چې موږ د اجزه راستلی وای د کوروس موږ ولي وای د ډاکټر یو
ڈاکٹر حکمت اللہ سیلاب سمن کی منڈول پلین کے ہم غواړم مدوه چې تیرې څنګه سره یو زموږ هلمند کې برحاله امنیت کې چې د امنیت څومره خراب دی چې بېخي د نخوالو نامنې د لاسه کلي کورونو وطنونو کې مسلمانان سړي پرې بارېږي او وینې پرېدلو ولګانی ورځ د بلې سات پر سات غړې په غړې یادې دي او دوه ما و غلې نه ده چې خپلونه کوم څه خپه دي یا هغه هیل ارزوګان لري چې په وختان ورور دی او د یو عام فرد په صفت باندې دا غوښتنه وکړم چې ورونه ورته د ټول ورور ولي ارامي تاسو کله ده
سلام نانی کیږي ترما د ازادي رادیو اوریدونکو لکه دروازه کار کوم نو ایما سائل سینار غلین ده هلمند ولایت نه د ټلیفون لیکه ازادي رادیو ته دا پیغام پر د ماشه ده هلمند جګړه ده په هلمند کې تراسه وګوري تاسو ترمن صاحب مهرباني وکړه تاسو وګوره په هلمند کې دمر چرګان په اورز کې ولا کا لګیږي لکه کوم چې تاسو سربازان ځل کیږي او یا هم تامل کې وګړي وځل کیږي دمر چرګان په هلمند ولایت کې نه لګیږي لکه کوم چې نن ورځ د ور په جګړه کې زموږ یو ادوال زموږ وطنوار سوزی یا وشل کیږي د هلمند جګړه چې دور ورجان زما د اختهار یا لور پوری چرواکي اور د هلمند جګړه چې هغه چې اسی پر دې جګړه د پرمست په ولسه ده یو سر پر خبري غواړي دومره ځواک دومره طاقت چې هلمند پر غلي دي سر پر خبري نه سر خبري نه لري نور مشکته خو نه سم د لا په مان صبر دي
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو، موږ به د اشرف غنی صاحب او ډاکټر عبدالله صاحب سره د پیسو حساب ونکړو. موږ به د هلمند هغه حساب ورسره کړو چې ستا په واکداري او ستاسو په مشرۍ او ستاسو په بچۍ کې څونه منچکې ستاسو ونیوسولې. پر دې باندې به موږ راپورته شو چې هر وخت یېستاسو د بچۍ یېسه د خیر سره، بیا به موږ راپورته شو په زرهاو خلک به ورته ودرېږو چې دا منچکې وختي د کرزې صاحب په بچۍ کې نه ونیوسوي. السلام علیکم.
قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو واوریدل زموږ دوستانو تر ډیره که څه هم په نورو مواردو کې هم خپل ستونزې او غوښتنې شریکې کړې وي له موږ سره، ولې تر ډیره د هلمند د جګړې په اړه پیغامونه مو درلودل. په همدې اړه راځي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان صدیق صدیقي هغه څرګندونې واورو چې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې کړې دي.
اول خو از مونږه عملیاتونه او از مونږه تلاشونه ډیر شوی دي، ډیر زیات شوی او څو ساحه کې متاسفانه مخاوي عملیاتونه زیات دي. دا چې ولې طالبان هم هلمند توجه کړی، دغه دلایل کاملا واضح دي. یو خدا دې دوی هغه مشکلات لري، خاص چې خپل رهبر لاس ورکړی سرش کال او نور هغه تلفات چې دوی لیدلې دي په مختلفو سیمو کې، په کندوز کې مثلا یا په نورو ولایتونو کې، دوی غواړي چې په یو رقم وښيي چې مونږ رهبري لرو او مونږ منسجم یو، او خاص د مواد مخدر او هغه منابع دي چې په هلمند کې د مخدراتو څخه لاسته راوړي او دوی جنگ تمویلې. بل خواشینی سره چې دوی سره نور بهرني تروریستان هم شته، هغه کسان دي چې د ختنې د دیوران کرخ نه دی خوارزی او دوی سره یو ځای دي. هغه منطقي تورستي ګروپونه د دوی سره یو ځای دي، هم لاسې دي او دوی ته اوس شاید نه خلک ورسره نور هم زیات شوي. خو د لایل ستا هم از موږ تلاشونه هم لا زیات شوي. دا چې په څومره وخت کې به دا سایه تصفیه شي یا خطر لري شي هغه نو اوس نه سم وایلی تاسو ته، اما خلکو ته مهمه دا ده چې د حکومت او د امنیتي ځواکونو د اقداماتو پر اساس باندې دوی مطمئن سي او وګوري چې حکومت دې ته پام کوي. یعنی دا یوازې نه دی چې نور خلک راځي په رسنیو کې خبرې کوي او وایي چې پام نه کیږي او هلمند ته او یا توجه نشته او یا حکومت ضعیف دی او امنیتي ځواکونه نشي کولی. زه فکر کوم، موږ فکر کوو چې دغه موارد چې اوس مطرح کیږي دا ډېر ښه موقع دی نه دی چې مطرح دي سي. حکومت توجه کوي، حکومت شپه ورځ هلمند لپاره توجه کړی او کوي، او خاصتا اوس خواهی د کورنیو چارو وزارت مهم هم شته او د وزارت دفاع څخه هم یو جنرال شته. اما زما هیله دا ده چې د امنیتي ځواکونو سره ټول سره یو سي، ملاتړ دې وکړي او هغه ځوانان چې په هلمند کې دي، په امنیتي ځواکونو کې دي، او هغوی خپل ځان قربانۍ تر څو هلمند وساتي، د وطن وساتي، د هغوی نه باید قدردانی وشي. او په دغسې وخت کې چې هغوی په ډېر سخته جګړې کې ښکیل دي، د هغوی نه انتقاد کول، د هغوی نه هغوی ته مختلف نظرات په غوږ کې رسول مناسب وخت نه دی. نو توجه شته، انشاءالله زموږ ټول امیدواري دا ده او هغه قوت مو چې استولی چې ژر تر ژره طالبان هلته په مختلفو سیمو کې د مات سره مخ شي، تر اوسه مخ شوي هم دي. په ناوی کې مخ شول، په مرجی کې سره، په سنگین کې، په ناوی کې، په نادلی کې. نو زمونږ امنیتي ځواکونه مخ ته ځي، مخ په وړاندې. نو په دغسې حالت کې د خلکو ملاتړ د هغه سیاسیون او هغه وکیل صاحبان چې کله کله دوی په نظامی برنامو باندې انتقاد کوي، هغوی ته دا پکار دی چې د خپل امنیتي ځواکونو سره اوس ودرېږي. هغه وخت دی چې باید ټول سره یو ځای ودرېږو، او بیا به وروسته انتقادونه کوو چې ولې یو عسکر ته دا نه ورسېدلی، هغه نه ورسېدلی، او یا بیا سیاسي مسایل مطرح کړو. نو مهمه ده چې سیاسي مسایل د امنیتي ځواکونو سره بیل کړو او خپل ټول کوشش پر دې کړو چې د هغه قربانیان چې دوی ورکوي دوی سره څنګ تر څنګ ودرېږو، او کوم ښه کار کولی شو هغه وکړو. نو دا د انتقاد او دا د هغه وخت نه دی چې هر امنیتي پلان دې باید انتقاد شي او دې ته نیوکه وکړو چې دا پلان سم نه، دا پلان سم نه. جګړه اسانه کار نه دی، موږ د خطرناک تروریستي ډلو سره مخامخ یو، او ضرورت لري تر څو خلک موږ ملاتړ وکړي، سیاسيون موږ ملاتړ وکړي، او په یو غاق دغه دښمن پر وړاندې ودرېږو او خپل ځان سپر کړو تر څو هېواد وساتو.
خدرمند اوریدونکو، د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی و چې د هلمند د جګړې په اړه د پنځم به پورز په کابل کې په وی خبري ناشته کې سرګندونه کولې. دغه شان زموږ همکاري نجیبې زمان په امدی اړه د افغانستان د دفاع وزارت د مستیال ویان محمد رادمنش سره هم مرکه کړي، چې د مرکه به هم واورو چې خغلی رادمنش د هلمند د جګړې په اړه نجیب زمان ته څه ویلي دي.
په هلمند کې په سلور ارخ کې د مونږ عملیات روانه ده، یعنی په ستنکین، ګریشک، نوه، همدارنګه په نادالیس خواهو کې، او د مونږ قطعات په ډېر ښه توګه خپل عملیات سرته رسوي. مګر دا چې تاسو وایئ چې نوه دښمن نیولی و، د مونږ قوتونه هلته وو، د ملي ځواکونو او د دښمن په منځ کې جګړه روانه وه، مگر نو ولسوالی د دښمن لاسته نو ورغلې او اوس هم د مونږ په لاس کې ده.
لشکرګاه ښار ویل کېدل راپور نه موجود و چې هلته مخالفین ډیر ورنږدې سوي دي او امکان لري چې دغه ونیسي. د تجهیزاتو د کموالی په اړه هم شکایتونه موجود و. اوس ځواکونو ته، افغان امنیتي ځواکونو ته تجهیزات انتقال سوي دي، نه دي هغوی اوس هم دغه ستونزو سره لاس او ګریوان دي کې څنګه دي؟
کله چې جنگ په چانجیر او د ناویش او خوا کې روانه و، د مون قطارونه د شوراب نه لشکرګاه ته ورسېده. کله چې ټول قطعات په خط تعرضه کې ورسېده، د مونږ لوجستیک قطعات هم هلته راټول شو او په ټولو ارخونو کې مهمات ټولو ته تقسیم کړل، دا مشکلات حل شو. نو
په هلمند کې د ځمکني ځواکونو تر څنګ د هوایي عملیاتو ملاتړ هم شته که نشته؟ او که چیرې هوایي عملیات کېږي، څومره موثریت لري، څومره ګټور دي د دښمن په مقابل کې؟
جنگ که تاسی خبر یاسته سی هوایی قوتونه ده اساسی سیرس پتوگه خپل مسئولیت ادا کیه، او ده از مکنه قوات په دغه پیچیدله یا ده جغرافیایی مشکلات نه ضرورت لري سی باید حمایه شی، او ده قوای هوایی ده سی هم حمایه که او هم ده دشمن په زال بانده خپل عملیات سر پرسی. یقینا که هوایی قوتونه منصر همکاری در روده او ده همکاری په دیر خطوگه سر تا رسیدل او دشمن شاتم نول سویده.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش وو چې د هلمند د جګړې په اړه زموږ د همکاري نجیب زمان پوښتنو ته ځوابونه ویل. اوس هم یو څو پیغامونه نور اورو، واورو چې دوستانو په پیغامونو کې څه غوښتي دي.
سلام علیکم، زه اټکم. هغه حقیقتونه چې ما ترلاسه کړی دي، د لوګر ولدي اندری پولیس والای کې چې د تورمخې پنجپیک کوم چرلکه ناشته کړی و، هغه دا وجه دا دو علت دا و چې دا روسیې ته نه وه روانه. په ننګرهار کې داعش ته درون تلفات واوښتل. ها، تورمخې پنجپای غواړي د درې ورځې کېږي دا ته چورلکه راځي د لوګر په ازره کې د داعش مشران روري، داعش ته نوي اکمالات کوي، غواړي چې په ازره کې ورته ځای جوړ کړي. بیا دا پېښه رامنځته شه، دا روغ وایي، دا د ترهګرو د اکمالاتو چورلکې دي.
السلام علیکم، ازادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه مې هیله وړاندې کوم. محترم او چې دی زادیو اړیو بلسواله کې کوم جنگونه شوي دي؟ خلنو پوسټې نه جنگ ور وبکې لګیدلی، طالبان لګیدلی، هیڅ راپور نشته. آل چاته زیان ورسېږي؟ کوم جنگ وشي؟ راپور نشته. د کلو خلکو ته کوم تکلیف ورسېږي؟ چا غاغوان اورېدو؟ زه غواړم چې د ازادی رادیو ته د زادیو بلسواله د سرحد نه کوم راپور چي ازادی ولسوالی مکمل راپور ازادی رادیو ته زه ورسوم، د ازادی رادیو د لارې ټول خلک په دې پوه شي.
السلام علیکم، دا څنګه نظامی تړون دی؟ د امریکې چې موږ سره ستراتیژي تړون امضا کړی دی، هغه کې داسې ویل شوي که د چا په حریم تجاوز وشي موږ به د ستاسو نه دفاع کوو. اوس خو د پاکستان نه داعش راځي، طالب راځي، دوی څنګه عملیات نه کوي؟ السلام.
قدرمن اوریدونکو داوا د ازادي اوریدونکو دا خبرونه چې تاسو واوریدله تربل مو پلوي او بخون کی خدای سپارمه خو پتلتلو کې خبره غدا چې هغه پیغامونه چې تاسو په دغه خبرونه کې اوري په هیڅ ډول د ازادي رادیو د نظر څرګندوي نه کوي تربل مو پلوي او بخون کی خدای سپارم خو رسول لري
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازې